سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخه ګلزادای راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سالش په ګو د مخم تش په ګو په لاندو چپوند د 35 مترو او د مخم لش په ګو د سال تش په ګو په منځنۍ چپه 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې خي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسکونه زر افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په تېر کال کې څه باندې 800 زر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لار د یو ترافیکي پیښې له امله اووه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه مړه او 5 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنچګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوچ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه 3 اسرائیلی رغمل د 25 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشه کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو د صدور متبادله ده. په غزه کې د اسرائیلو يرغملو په بدل کې د اسرائیلو لا زندانه د فلسطینیانو راخوشه کېدل د هغې قربان لمخې دي چې په چپلې کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې له 19 بل شوي. دا اوربند لیلان وروسته د اسرائیل اسرائیلي رغمالو په بدل کې د اسرائیلو له زندانه په لسهاو فلسطینیان را خوشه شوي. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږ اونۍ په موخه د اوربند د موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مکرگ لحظات ایرادیو نو آورا آوری خبرونو مو آوری دل لوران دی پخبرونه که رسرا دا مطالب آوری دلشه د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي له کله نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. خو دا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خپرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسوو. په دې اړه به د یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلي دي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پرېوتو له کبله د توکو به یه لوری شوی دی خدا چه دلر که چرت پورتشی افغانیختشی ولی ده خوراکی توکو که به یه واندی اغیز دیریگی پدیالا به هم رسره به اقا افغانانو گلونه موری چه دوی دیواز لدیو ده خوراکی توکو ده خیستو شایعاتو توان نداری دب هم را سر واوری چی به هین که دسی پناتاپی دول بانده ده خلگو ده تویدو ده ویختان تویدل بیل شویدی پا یه ویسیم به که پناتاپی دول بانده دسی مرز رخ کارا شوی چی خلگور سر گنجیان کیگی ایلتی چاده پا دیارا به هم در تراپورو لرو نورما کالیبم شده ملتیابو
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه زه فریده سیالی مو تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په د هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي خو دا چې دا ډالر چېرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي ورزو فیروزی عزیزی ته فیروزه جان ستړی مشې په خیر راغلی پروګرام ته له تاسې د دې موضوع نور جزئیات اورو
مننه سلامونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 1 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 1 یې خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغان افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوي دي په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نښه کولو نه دي راګرځولي بل خوا په ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم یې لایحه وړاندې کړې ده د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخی دغه لایحه لمخې به کانګرس ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوی تر ډاډ ورکولو له ملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندیږي دغه طرحه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته د ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي د دغه امریکایي سناتورې په رسمي ویبپاڼې د دې مطلب ترڅنګ راغلی چې نوموړی ویلی د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپل مالی د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي میرمن کاپیټو ټینګار کړای چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای په خبره یې باید لدی ورسته پر دوی باور ونسی نوموړی زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او انجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او هغه البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده فریده جانې که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې په مشرۍ د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول ادارې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي د یادونې ده چې دا لایحه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې سوی چې د نوې ورځو لپاره ټول بهرنۍ مرستې ځنډولې دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې خوراکي توکو ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټول څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنې 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. بله فریده جان،
ډیر زیاته مننه کور ودان فیروزه جان چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار پاره مو چې دوی کمی څرګندونې کړې وي په مخنی سره روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د بشري حقونو فعال روزي محمد زبله هم سره په پروګرام کې ده. زبله صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایست کلونه کېږي چې سیګار افغانستان ته کومې بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او ځکه کومه طرحه چې په کانګرس کې د لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کېږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې دوی ته د مالي مرستو لیږد بند کړی، دغه میکانیزم ستاسو په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي دا مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته د لوی راډیو ټول درنو په درمونه اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري لحاظ باندې د وخت په ټولو په بد حالت کې کرا نه دي، اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی. ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر شو، ځکه د افغانستان خلک ډېر وخت په افغاني باندې راتل ورکړل دي او د اجناسو قیمتونه هم ډېر پورته شوله. نو په ټول کې د دغه څرګندونو د دغسې اقداماتو تاثیرات ډېر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د تېرزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس اغېزمن دی، افغانستان نیمه نفوس
وروسته او که چېرته د امریکا په بخښنه سره زابلای صاحب که چېرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ستاسو په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بلی
یا تاسو په دې باندې باور لري چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
یو دلته په حقیقي ډول باندې وضعیت چې موږ درکو یو د نړیوال ټولنې وزارت چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که چیر وخت کې هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلی.
ستاسې هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي څه دی؟ څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه، تاسې څه ډول یو دغه وړاندیز کوئ، یو حل لار وړاندیز کوئ؟
باندې چې دغه مرستې بندې شي او افغانان د بشري مسایلو قرباني شي په کار دا شی دی چې د میکانیزم کوي چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي دا بېخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي، په لکونو ډالر حتی په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنی ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زبلای صاحب داسې څه حل لار ده اوس کې انجو ته پیسې ورنکړل شي؟ ستاسو هدف دا ده چې طالبانو حکومت ته د پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې را ورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وشي چې دغه روپۍ پر کومو اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ اوچا راپور کړی دی شاوخوا 1 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلې دي، نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی دی بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان اری نړۍ ته وایي چې موږ ته 15 میلیارډ ډالر پور راکې موږ ټول دیوالې ته ورته دي مګر موږ ته دنیا خپل وایي چې موږ افغانستان سره میلیارډونو ډالر کومک کړی دی خو بد بختانه نه یوازې چې موږ ژوند شته دی نور هم خراب کړی دی نه تور زه ته پسات انجوري پسات دغه نړیوالې ادارې اته ویل په ښکاره باندې وایي یو نما په دې کې ښکاره پسات کې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځای څخه نه رام په دې کې پسات کې پر اولادونو نه مصرفېږي
په بخښنې سره زبلای صاحب کې چیرې د افغانانو اعتماد په دغې نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته ده او دوی لکه څنګه چې تاسې ویل چې په دې کې فساد د دوی د پیسې د افغان په نوم راغواړي خو خپله پکې فساد کې خپله یې اخلي بل پلو بیا کوم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویلې چې دوی نور نه غواړي ترهګرو ته پیسې ولیږي چې هدف یې طالبان دي په دې منځ کې بیا افغانان سوځي ستاسې په ان باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسیږي او کوم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه درېږي
بشری حقوق تجمن خالی بشر حقوق مسالہ دی لوڑا ہوا تھا کہ سروس ملو نے انسانان سروس مسالہ دابا جی دے ہوا تھا اور دوڑا بار کی ضرور غصہ نہ ڈال جائے چی نړیوال ساده باندې باید هغه اوس ګوره هیڅ میکانیزم نشته روپۍ راځي مګر چا ته پوښتنه هیڅ ځواب نه کوي دغه په داخل کې د افغانستان یو شمېر داخلي متخصصین ته هغه په دې برخه کې لاغوی سره مشورې وځي زه فکر کوم مسؤلیت په هر په زیات کې لاغوی سره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي چیرې مصرف شي په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر ډول باندې رسېدلای شي اوس خو خلکو سره مشورې نه کوي د خلکو خبرو ته غوږ نه ول کېږي چې بس حالت په دې کې دا دی چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي نو دا یو میکانیزم نشته په خلکو دپاره کومک راځي خو له خلکو څخه پوښتنه نه کېږي
مننه کور ودان زبلای صاحب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په سلونو افغانانو کړې ده چې بشري مرستې دي یوازې په دې نه کېږي چې د خوراکي توکي برابر کې بلکې زیربنایي پروژې دي په افغانستان کې آباد شي تر څو دوی کار وکړي پکې د کار له لارې خپلې کورنۍ تایید پیدا کړي د بشري حقونو فعال روزي محمد زبلای و چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو د بندیدو او د چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته د سلار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي سره خپل تحلیل شریک کړو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان پاره نور مطالب هم درته لرو خو اوس ورزو غونډي پاکستان ته د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسلوالو ترمنځ پیوندخته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي ورزو نور تفصیل له فرشته صاحب نورو
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې ده د چارواکو په خبره د پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي خار په منګوچر سیمه کې هغه وخت را مایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند وسلوالو له لورې پنهښ شو په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټې کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاص شوې ده کومې چې تیر شپه څو ساعتو لپاره بند وه د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناصرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوې دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې بیخه کې دوه وسلوالي هم وژلې دي کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په بریټ کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې دی یو مهم ځای پنه کولو هڅه کړې و خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول بلخوا بلوس وسلوال ډلې یا بی ایل آی بلوس لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپره شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوس ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی 12 سرحدي عسکر وژلي دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونو په تنګ شوي دي. دوی وایي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې خبرې کړې دي.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدیدي امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غوري وکړ چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو پرمیشته کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسي یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور راشړلی اوس افغانستان ته راغلی تقریبا دوه میاشتې کېږي. دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا وختونه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعت دوام لري. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو نو د 35 مترو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپا دولس پک نوي هم درنګا تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وګ تعقیب کړئ پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب هم درنګا انستاګرام او ټلګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسو کولای شئ هلته زموږ راپورونه ولولې او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسو ته یو پیغام پریښی دی چې تاسو کولای شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راوستوي. که تاسو د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کوم 00 420 24 24 500. په دې شمیره کولای شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي راولې کی. اوس هم ورزو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیبه ناروغي خبره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته د ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان یې حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند د مهاراشتر ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویشتانو د تویدو له عمله سخت اندیشمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیايي چارواکي وایي د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسی له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویشتانو تویدا پیل شوه ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې 4 کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویشتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیايي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکو چې د انان په مستعار نوم یې له رسنیو سره خبرې کولې، د هغو کسانو لړډلې څخه دی چې د ویشتانو د تویې دوه ستونزې سره مخامخ دی. د 2023 کال د دسمبر له 1:30 د هغه د ویشتانو تویدا پیل شو. وروسته نایته لړاو خپل ویشتانه شلاند کړل. لیوی مودی وروسته د هغه ویشتانو بیرته وده وکړه خو ډیر ژر بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لمړی د سر د پوستکي له خارش سره پیلېږي او لږ وخت وروسته د ویشتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو ویشتان بیرته وده کوي خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټې د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لډلو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویشتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ییزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونه د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې ترڅېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څنګه ته ویلي د وینې اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول شوډل چې د دې ستونزې لامل فنګسي او فنات نه دی. دا پدیده نشي کېدای د یو مشخص ناروغي په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همدارس د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کیږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول ګیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي او فونت لامل وبولي ځکه چې د ویشتانو دومره چټک تویدل د فنګسي او فونت لامل نه رامست کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسیز موک کلازاده رادیو نوره پا دوی منی مای که در تا دازاده ملما پروگرام لرو. خب یه هم یادوانه که موردون کم کسان چه در افغانستان پا داسه لرو پرتو سیمو که اوسی که چهال تا فقر و بیوزلی تیره دا کولشه در خپل سیمی انزرونه ویدیوگانی او دا بیوزل خلگو غک موک تا پا واتساب بانده راولی که زی تاسته در تلیفون شمی روایم پا دی واتساب کولشه موک تا در خپل مطالب راولی که سفر سفر چلور سوشل دو بیشتی ولس.